د سهار شپږ بجې شپې احمد شبر عبدالله د رادیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د سشکال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 80,000 افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې ده. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه ولیکل د نغدو پیسو مرسته میندو او پلرونو ته امکان برابروي چې هر هغه څه چې ماشومان او کورنۍ ورته اړتیا لري واخلي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا دوی دروان 2023 په لومړۍ نیمایي کې تر 80,600 ډیرو اړو افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې څو د کور ضروري شیان پرې واخلي. د روسي رسنیو د راپور لمخې د طالبانو د حکومت د مخالف جبهې مشر احمد مسعود د روسي د دوما یا ولسی جرګې د روسي عدالت ګوند د فراکمسیون له رئیس سرګی میرونوف سره کتلی دی. د روسي سرچینو په وینا د ملي مقاومت جبهې مشر د روسي د عدالت ګوند مشر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د روسي د عدالت ګوند مشر او د دوما د فراکسیون رئیس میرونوف وویل چې روسیه د افغانستان د ځمکني بشپړتیا خپلواکۍ او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. د ملي مقاومت جبهې روسیې ته د احمد مسعود د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت تکړوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 1200 افغان کډوال په خپله خوښه یا په زور افغانستان ته راګرځي. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د رواني سنبلې له لومړۍ تر وومې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. ایران وای چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال د هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي دي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو د حق موضوع تعقیبوي. رئیسی چې بې خبري غونډې ته شغېده وویل د افغانستان لپاره د دله ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي خبري او تعقیبي ناستې سبب شوې چې افغانستان ته د ایران پلاوی لاړ شي او د هلمند سیند د اوبو اندازه له نږدې وویني. د روزګان ولایت په دهراوت کې د هلمند سیند په یوه سرچینه کې د ایران د تخنیک پلاوی له لوري د اوبو د اندازې له کتلو وروسته کاظمي قومي ومنله چې سشکل د اوبو اندازه د عادي او نورمال کلونو په پرتله کمه ده. د دغه پلاوی له سفر وروسته ایراني چارواکو وویل چې باید د دوی تخنیکي پلاوی ته اجازه ورکړل شي چې هر میاشت اوبو له کچې ځان خبر کړي. طالبانو تر اوسه پورې د ایران د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. او روسي خبر ده چې د بریتانیا د هوایی ترافیک په سیستم کې د تخنیکی ستونزې له کبله د هیواد ته الوتنې له خنډ سره مخامخ شوې دي. د بریتانیا حکومت پرون وویل چې د هوایی شرکتونو په همکارۍ هڅه کوي چې هغه مسافر ژر بیرته خپل هیواد ته راولي چې په هوایی ترافیک سیستم کې د رامنځته شوي خنډ له کبله په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې بند پاتې شوي دي. اټکل کېږي چې په بریتانیا کې د الوتنو په سیستم کې رامنځته شوې ستونزه څو ورځې نور دوام وکړي. دا ستونزه په داسې حال کې پېښه شوې چې په اروپا کې د دوبي رخصتۍ په پای ته رسېدو دي او پر الوتکو او هوایي ډګرونو تر بل هر وخت بیروبار زیات شوی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته په تیره بیا د امیندوارو میندو مړینې ته اندېښمن دی. یو افغانه ډاکټره امیندوارو میندو ته لارښوونه لري.
د اور سپینې تابلیتونه چې ډېر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کېږي هغه نه استفاده وکړي.
نن د آسیا د کرکټ جام لومړۍ لوبه ده. د افغانستان د لوبو په اړه مو د افغان ملي ټیم د مرستیال روزونکي رئیس احمد جی نظر اخیستی.
د موږ په بیټنګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ د زړورتیا نه کار واخلي او د زړورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
یو شمېر کتونکي د افغانستان د ملي لوبډلې له فیلډینګ څخه هم شکایت لري. په غزنی کې د انټر کلب کرکټ د شوریزې سیالۍ پیل شوې.
اوس فیلډینګ کاوه دلته ولیدم او پلاس کې ډبره ولاړه.
شزه نیمه نړۍ پروګرام کې مو د شزو د رواني ناروغیو مسله راخیسته.
فلزان ته به دا پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال پروګرام وایي چې سږکال په 2000 الوتنو کې د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول و بشټنه بشری مرسته افغانستان ته رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو بله اداره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان روغتیایي سیستم له خنډونو سره مخامخ دی او دا ویره شته چې ډېرو امیندوارې میندې په داسې ناروغیو له ژونده بې برخې شي چې مخنیوی ممکن دی. تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروري طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیایي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږ کال یې 20 تنه طبي مرسته افغانستان ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له کافي بودی چې پرتبه 3000 ښځې او نجونې د ښځو له عاجلو تخصصي خدماتو محروم شي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي په اوسنۍ بودیجې کې هر ورځ نږدې 40 میندې له داسې نسایي ناروغۍ مړي کیږي چې مخه یې نیول کېدای شي او اټکل کیږي چې دا شمېر خورا زیات شي. د لندن د رایل فری روغتون ولادي نسایي متخصصه ډاکټر محبوبه افغان وایي د غذایي فقر له کبله اکثر افغان میندې د وینې له کموالي سره مخامخ دي.
خوندې او مندې باید کوشش وکړي سي نه خپل د وینې هغه کچا لوړه وساتي او هغه په لکه شخوراک او په د اور سپنې تابلیتونه سي ډیر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي هغه نه استفاده وکي. د ټولو د څو میاستې د منتوري په دوران کې د دې ګولیو یا تابلیتونه سي نور ویتامین هم کېدای سي ولري، خو تر ټولو مهمه ویتامین فولیک اسید ده او اور سپنه په خپل ده.
د افغانستان د نسایي او ولادي ټولنې مشره ډاکټر نجم السما شفاجو وایي د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې په هرو 300 ولادتونو کې 688 میندې او 22 ماشومان مري. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د سږکال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې 20 تنه طبي بشري مرسته رسولې ده. WHO پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2000 الوتنو کې 14000 سپرلې او همداراس د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول 20 تنه بشري مرسته انتقال کړې ده. د ادارې په یو بل پوسټ کې لیکلي چې سږ کال تر اوسه پورې د لومړنیو ښوونځیو له هر 2 ماشومانو یو ته مقوي یا قوت بخونکي خواړه ورکړي دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې لومړنۍ روغتیایي اړتیاوې پوره کړې شي د خپلو عملیاتو لپاره د سږ کال په پاتې میاشتو کې 125 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د کرکټ آسیایي جام لومړی مسابقه د پاکستان او نیپال په سیالۍ پیل شي. په دې جام سیالیو کې چې د پاکستان او سریلانکا په کوربه توپ کیږي د افغانستان په ګډون شپږ تکړه آسیایي ټیمونه برخه لري. افغانستان له 2 نورو لوبډلو سریلانکا او بنګلادیش سره په یوه ګروپ کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د آسیایي جام کرکټ سیالۍ نن چهارشنبه د پاکستان او نیپال په مسابقه پیل شي. په دې سیالیو کې د آسیا شپږ پیاوړي لوبډلې شامل دي. پاکستان له هند او نیپال سره په الف او افغانستان له بنگلاديش او سریلانکا سره په بی ګروپ کې دي. افغانستان تر دې مخکې له بنگلاديش او سریلانکا سره څو ځلې مخامخ شوی او څو سیالۍ ورڅخه ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستيال روزونکي او دغه ټیم په خوانی لوبغاړی رئیس احمد زایوای د دې آسیایي کپ مسابقې په داسې میدانونو کې کیږي چې د دې جام شپږ واړه ټیمونه ورسره بلد دي. خو احمد زایوای چې افغان لوبغاړو ته پکار دی چې د بیټینګ برخه ته زیات پام وکړي.
هغه سیاسي ودونه سي تقریبا دوی د میدانونو پیچونه ټول کې دوی ښه تجربه لري. نو د ما په ان باندې د افغانستان د پرې د ښه چانس د چې د منګ دواړه لوبي په قذافي سټډیم کې دی له بنگلاديش او سریلانکا سره په دغه لوبو کې موږ ته د کرکټ کول پکار دي. تر دینه مخکې چې موږ څومره لوبي هم کړې وي نو دواړو ټیمونو سره موږ ښې لوبې ترسره کړي او دغه بل دغه د پاکستان سیریز څخه به د موږ لوبغاړو ډېر څه زده کړي، ځکه چې د پاکستان ټیم سره هغه دویمه یو ورځنۍ لوبه چې څنګه وسوله، یعنې د موږ د ګټې چانس، او زه به دا ووایم چې په دواړو ټیمونو د موږ لوبډله برلاسې ده، خو په شر د دې چې دوی هغه بولینګ سره په څنګ څنګ کې څنګه چې د موږ بولینګ ښه ده، د موږ په بیټنګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ له زړورتیا نه کار واخلي او د زړورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
د افغانستان لومړۍ مسابقه به د سپتمبر په درېیمه یعنی د راتلونکي یکشنبې په ورځ له بنګلاديش سره په لاهور کې وي. د افغانستان دوهمه سیالۍ به د سپتمبر په پنځمه له سریلانکا سره وي. پاکستان نن له نیپال سره چې په دواړو ګروپونو کې تر ټولو کمزوری ټیم انګیرل کیږي، په داسې حال کې مخامخ کیږي چې تازه یې له افغانستان څخه د درو یو ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله او اوس په نړۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په فارمټ کې لومړی ځای لري. د ښاغلي احمدزي په باور هند اتلولۍ ډېر چانس لري.
د ما پن من هند تر ټولو ماته ډېر پیاوړی ښکاري، او بیا که ووایم نو د پاکستان ټیم د سیده چې د ګټلو چانس به زیات وي، خو د افغانستان ته د ښو لوبو او د بریاو په هیله.
په سژني آسیایي جام کې چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې دوام کوي دیارلس لوبې کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس د آسیایي جام لپاره د افغانستان په لوبډله کې د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي، رحمان الله ګربز، ابراهیم زادران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زادران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نائب، کریم جنت، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، مجیب زادران، نور احمد لکنوال، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل لوبغاړي دي.
د آسیایی جام کرکټ لوبو په ترڅ کې نن د پاکستان او نیپال لوبه د پاکستان په ملتان کې د کابل په وخت د ماسپښین 2 بجې پیل شي. بیا هم د کرکټ لړګره په غزنی کې د انټر کلب کرکټ دیرش وریزه سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ سیمه ییز مسؤلین وایي په دغو سیالیو کې چې یوه میاشت دوام کوي د غزنی ولایت 14 لوبډلې یوځای شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار شمال لور ته د تاریخي منارو په څنډه کې شاوخوا تلس کلن سیف الله په سپیره میدان په شنو ډبرو کې د نورو ځوانانو تر څنګ په کرکټ کولو بوخت دی. دی د توپ نیولو په وخت په ډبرو کې لوېدلی او د چپ لاس ورغوی یې ټپي سوی دی.
اوس مې فیلډنګ کوو، دلته ولیدم او په لاس کې مې ډبره ولاړه، اوس مې خپل کیپر ګوته خو کله او چیز مې کولو.
سیف الله وایي دی چې دلته لوبې کوي، دا لوبغالی غیر معیاري او دی په شنو ډبرو کې لوبېږي چې هر ورځ لوبغاړي پکې زخمیان کیږي. دی د افغانستان له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې کورنۍ کرکټ ته لا پراختیا ورکړي، معیاري میدانونه ورته جوړ کړي چې له کلیو او لرې پرتو سیمو څخه ښه لوبغاړي او استعدادونه راووځي.
او بل ډبرو کې بیخي زیاته ستونزه ده، لوبغاړي ډېر لوبلیږي، مثلا فیلډنګ نه کېږي، ډېر بالرانو له دې ستونزې سره مخ. نو که کرکټ بورډ زموږ دا هیله ده چې موږ ته یو اکیډمي جوړه کړي، یا مثلا لوبغاړي وکولای شي په ګراوند ولري، نو بیا موږ وکولای شو په مخته ولاړ شو.
سیف الله زړور او په ځان باور لري چې یوه ورځ به د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبېږي.
ولاد قوي اراده لرو، ډېر کم وخت کې ملي ټیم کې ځان وینم.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په غزنی ولایت کې د انټر کلب کرکټ دیرس اوریزه سیالۍ پیل شوي. د کرکټ بورډ سیمه ییز مسؤلین وایي په دغه سیالۍ کې د غزنی ولایت 14 لوبډلې لوبېږي او یوه میاشت به دوام وکړي. د کرکټ بورډ امیر عبدالودود پکتیال دلته ازادۍ راډیو ته وویل له دې سیالیو څخه یې موخه د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا او تر څنګ یې د زون په کچه د پیاوړو لوبغاړو پیژندل دي چې وکولی سي له دې لارې د هیواد او نړۍ کرکټ ته لاره پیدا کړي. د زیاتوي دا سیالۍ د هیواد د کرکټ بورډ په لارښوونه پیل شوې چې له مخې په دې سیالیو کې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي ولري په کورنۍ کرکټ کې له سپتېدو وروسته ولایتي ټیم ته انتخابېږي، او بیا د زون په کچه په ګرید 1 او ګرید 2 سیالیو کې د ګډون په مخه غوره کیږي.
کوم سیالۍ چې اوس نن ورځ افتتاح وسوه، دغه سیالۍ د 14 لوبډلو د سبتو کلبونو ترمنځ په غزنی کې ترسره کیږي. تقریبا یوه میاشت موده کې به د پای ته ورسیږي، او د پای غوره لوبډلې به بیا په زون په کچه باندې لوی هلته د انټر کلب سیالۍ ترسره کوي. نو دوه د فاینل لوبډلې به ریجن ته ځي او هلته به لوبې کوي.
بل لور ته بیا دلته لوبیدونکو لوبغاړي دا سیالۍ د ځوانانو د استعدادونو د ژوندي ساتلو لپاره مهمه ګڼي. دوی خوښ دي چې په دې لوبو کې لوبیږي او د ځان لپاره یو ښه فرصت ګڼي چې له دې لارې به وکولی سي د زون او بیا ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. دوی له کرکټ بورډ ادارې څخه غواړي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ لا پراخ کړي او دې ته ورته نورې سیالۍ هم پر لاره واچوي. خو نیوکه کوي چې په غزنی ولایت کې هیڅ معیاري لوبغالی نشته چې له امله یې دوی له زیاتو ستونزو سره مخ دي او دوی په ډبرو کې لوبیږي او هر ورځ لوبغاړي پکې زخمي کیږي. محمد یاسین بیټسمین او د دغه لوبغاړو له جملې څخه یو دی.
تپنده خو معلومدار خبره ده چې د ډبرو کې کڅو کوې سپورت کو نه ممکنه ده، ځکه دلته دی ځان خو یې دو ار څه خطر څه تړاو لري او کرکټ بورډ هم دا غوښتنه چې مخته یو میدان جوړ کړي مسلکي، ځکه ټول ولایتونه میدانونه لري.
کرکټ یو نړیواله لوبه ده چې د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې هم د غوړېدا او خورېدا په حال کې ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د استرالیا د نیو ساوث ویلز ایالت په سیدنی ښار کې د سید جمال الدین افغان پاړه په یو سیمینار کې ګډونوالو د نوموړي د افکارو ژوند او هلو ځلو پاړه مقالې ولوستې. د دغه سیمینار یو ګډونوال په استرالیا کې د پانتون استاد او لیکوال ډاکټر احسان آزاري و. له ښاغلي آزاري سره د دې سیمینار د هدف او وړتیاو په اړه عصمت څاروان مرکه کړې ده. ډاکټر آزاري په پیل کې دغه سیمینار د هدف په اړه وویل.
د علامه سید جمال الدین افغان یو ورځنی کنفرانس د افغانانو د همکارۍ د کمیټې له خوا چې په سیدنی کې ده جوړ شوی و او په دې کې یو شمېر افغانانو خپلې څېړنیزې مقالې واورولې. علامه سید جمال الدین افغان د ختیځ او لویدیځ کې د یو تاریخي متفکر او اسلامي امت تر ټولو ستر شخصیت تیر شوی دی چې دا کنفرانس د دې آثارو او افکارو ته د درناوي په مقصد جوړ شوی و.
ډاکټر صاحب، نو ولې مو دې ته ضرورت احساس کړو چې باید سید جمال الدین افغان په اړه په دې وخت یو سیمینار جوړ کړي؟
په دې وروستیو وختونو کې زموږ په هیواد کې د اسلام او شریعت په نامو داسې زړه بوږنوونکي اعمال ترسره کړي چې د ټولې نړۍ په تیره بیا د اسلامي نړۍ د علماو اندېښنې راپارولي دي چې دا څه وشو سي افغانستان چې یو ورځ وخت د اسلام د سترو پوهانو لکه ابن سینا، رحمان بابا او علامه سید جمال الدین افغان ټاټوبی و، خو اوس دومره په ذلت کې ده چې د اسلام په نامه باندې داسې مسایل ترسره کیږي چې هغو ته هیڅ اسلامي بڼه حتی ورکولی نشو. د ښځو په مقابل کې، د کار په مقابل کې، د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي چې دا ته ټوله دنیا حیرانه ده چې دا څه ډول اسلام ولې دومره تنازل وکړ. نو په همدغه علت باندې زموږ هیله دا ده چې علامه سید جمال الدین افغان د ټولو افغانانو او په تیره بیا د ځوانانو، وطن دوستو، دینی علماو، طالبان ټول باید د علامه سید جمال الدین افغان تعلیماتو او آثارو ته بیا توجه وکړي او د اسلام د دین، اسلام دین د دغه اوسني انحرافي او خرافاتي اشخاص او افکارو څخه خلاص کړي. نو زما په اند باندې دا او تر اوسه تر ټولو زیات د سید جمال الدین افغان افکارو ته موږ ضرورت لرو چې په هغه باندې ځانونه پوه کړي، د هغه په تعلیماتو باندې. سید جمال الدین افغان تل دا خبره کوله چې جاهل او جهالت د اسلام لوی دښمنان ګڼل کیږي. هغه ویل چې هغه څوک چې په دې باور ده چې ساينس او معارف سره به دښمنی وکړي، د دې لپاره چې اسلام ته ګټه ورسیږي یا خدمت وکړي، دا په خپله د اسلام لوی دښمنان دي. نو له دې کبله د سید جمال الدین د افکارو د لوستلو او دوران را رسېدلی ده او زموږ هیله ده چې زموږ وطن له دغه اوسنیو حالاتو نه خلاص شي او د اسلام هغه رښتینې بڼه، هغه بڼه چې سید جمال الدین افغان نړیوال شرق او غرب ته وړاندې کړې وه، هغه بیا راژوندی شي.
ډاکټر احسان آزاري. راپورونه مرکه او اوریدونکو نن اگست دیر شمال افغانستان د وروستي امریکایي سرتیری د وټلو له دوی میکلیزي سره برابر ده. د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د 2020 کال د جولای په میاشت کې له افغانستانه په وټلو پیل وکړ او وروستي امریکایي سرتیری هم د همدې کال د اگست په دیر شمال افغانستان ووت. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بشپړ وټلو سره په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده. په افغانستان کې شمیر ځوانان وای چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وټلو وروسته د دوی د ژوند د پرمختګ لاري بند شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د 2020 کال دی اگست په دیر شمال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وټلو دوه کاله تیر شوي. یو شمیر ځوان افغانان وایي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله په دې دوه کلونو کې په خپل ژوند کې ډیر توپیرونه ویني. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2020 کال د جولای په میاشت کې له افغانستان په وټلو پایل وکړ او وروستی امریکایي سرتیری د همدې کال د اگست په دیر شمه له افغانستان ووت. ډیری دغه ځوانان هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړۍ واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوي دي. له دغو ځوانانو څخه یوې فاطمې مدثر ازادي راورته ویل چې په دوو لسیزو کې د پوهنتون تر درېیم کال پورې زده کړې کړې وې خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي.
متاسفانه با سقوط جمهوریت
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره ښځو هم سقوط وکړ. د ښځو لاسته راوړنې له لاسه وتلې. موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو. د ښځو ځای کور ګرځېدلی. اوس ښځې له هر لوري محرومې دي. د جمهوریت وروسته ښځې له اوم آسمان څخه ځمکې ته رالوېدلې دي.
احمدی چې نغوري د موضوع د اساسیت لامل خپل بشپړ نوم واخلي یو لغ ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی وو. دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته یې ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ازادی های فکری، اجتماع، فرهنگ، حتی
فکری ټولنیز او کلتوري ازادۍ لمنځه تللی. حتی ټولنه او کورنۍ هم ماتې شوې دي. هیڅوک نشي کولای له خپلې خور، مور، مېرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته ووځي. پوښتنه ترې کېږي چې چیرته ځئ، څه کوئ، تذکره راکړئ. زما ملګري کورسونه او پوهنتونونه لري. دا مهال فلج دي. په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي. سوداګري او ټولنې ماته خوړلې. خلک د خبرو کولو حق نه لري. له څه نه ژر شکایت وکړو.
وروسته لغه چې افغانستان د 2020 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی. انجونې او ښځې له زده کړو، کار او له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضع شول. په دې دوه کلونو کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې. په اکثره دولتي ادارو او ټولو نا دولتي دفترونو کې په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو. له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کېږي. خدینه عامونو ورزشی کلبونو او تفریح پارکونو ته هم له تاکس څخه راوګرځول شوې. د په داسې حال کې دا چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د 1990 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او ښځو ته د زده کړو او کار کول اجازه نه ورکول کېده او د اتباعو پر فردي ازادۍ سخت بندیزونه لګول شوي وو. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناټو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 1 د طالبانو حکومت نسکور شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست. انجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کول اجازه ورکړل شوه او افغانان د 2001 او 2020 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو. سره له دې چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ رامنځته شوی وو، په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن وو او خلک یې وخت نا وخت د بیلابیلو چاودنو او ځانمرګو بریدونو قربانیان وو. په افغانستان کې ډیموکراسي د ودې په حال کې وه. ډیری رسنۍ جوړې شوې. د بیان ازادي رامنځته شوه. نارینه او ښځینه له ډیرو ازادیو برخمن وو. نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده وایي چې د تیرو دوو کلونو تجربې ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د دو کلونو وښودله چې دا وطن په بشپړه توګه ناکامه وه او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي وه. هم د امریکایانو لخوا چې په خنیت یې کار کړی و او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
لوګدو خبرو اتر ورسته امریکا د 2020 کال د فبرورۍ په 19مه له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ او پریکړه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي چې د اگست میاشتې تر 1 پورې دوام وکړ. له دوی سره 140,000 افغانان هم و چې په خطر کې وو. خو د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د 2020 کال د اگست په 15مه د افغانستان د لرې کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته په بشپړه توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوتل. د بشری حقوقو فعال رحیم جامی وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتل وروسته په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکی تیار کړي. خغلی جامی ازادي رادیو ته ویل
در طی دو سال از دست دادیم و در حال
موږ په دوو کلونو کې هر څه له لاسه ورکړو، اوس هم د لاسه ورکولو په حال کې یو. د ارزښتونو لپاره مالی، حقوقي او تخنیکي ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام به له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تیار کړي او دا به یو داسې ضربه وي چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخکې کو چې په 1989 کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د امریکا په اتلانتیک شورا کې د چارو کارپو عمر سمد وایي چې په تیرو 20 کلونو کې د افغانانو د قضیې د حل لپاره ډیر فرصتونه و چې له لاسه لاړل. ښاغلی سمد ازادي رو ته ویل چې د افغانستان پخوانی نظام او ځینې بهرنۍ ستراتیژۍ د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په لمنځه تللو کې ملامت دي.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشته
د تیرو لاستراولونو د ساتنې لپاره موډر فرصتونه لاس ورکړل چې مسولیت د افغانانو په ځنګړي توګه په تیرو اتو کلونو کې د رهبرۍ پر غاړه دی او بل برخه په زینو بهرنیو ستراتیژیو پورې تړلې چې گمراه کوونکې وي.
لبلې خادي سولې او خوشنات د مطالعاتو د مرکز بخانای مرستیال او دغه بنسټ اوسنۍ ارشد همکار حکمت الله عظیمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په لومړی توبونو کې د پام وړ بدون راغلی او امریکا ته په دغه هیواد کې د لاسته راوړنو ساتل مهم نه دي. ښاغلی عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه تیروتنه وبلله.
دا لاسته راوړنې په افغانستان کې د جمهوریت او ډیموکراسۍ دوام او د دولت جوړونه د امریکایانو لپاره فرعي مسأله ګرځېدلې. یوه مسأله چې لا هم دوی ته مهمه ده دا ده چې د افغانستان خاوره باید د امریکا متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د امریکا متحد ایالات به ژر یا وروسته پوه شي چې له افغانستانه وتل یوه تیروتنه وه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو چې ډیری جمهوري غوښتونکي دي او یو شمېر نورو مشهورو امریکایي سیاستوالو له افغانستانه د دغه هیواد پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې بې ساري اشتباه ګڼلې. په دې وروستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیډي ویلي چې له دې ناکامې وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایډن اداره په پرله پسې ډول له افغانستانه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او د دوهې تړون چې پر اساس امریکا له افغانستانه وتلې د جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې پر مهال لاسلیک شوی یاد کړی. خو د طالبان حکومت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ د خپلواکۍ د ورځې په توګه نمانځي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه ساق اتمر وایي چې په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښونه شته. ښاغلی اتمر ازادي رو ته ویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت لکه څنګه چې تمه کېده تامین کړي.
د طالبانو د راتګ سره سم د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
خو طالبانو تل ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه ماته شوې ده. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ښیي چې د داعش خوځښتونه زیات شوي، بریدونه پیچلي شوي او د سرتیرو او د هغوی د کورنۍ د غړو شمېر له 3000 تر 6000 پورې رسیږي. د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته عمومي بښنه اعلان کړه، خو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال دفتر یونما طالبان د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو د حقوقو پر وړاندې په سرغړونه تورن کړي. په تیر دوه کلونو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د سرتیرو او نورو کارکونکو د وژنو، زنداني کېدلو، شکنجه کولو او ورکېدلو راپورونه خپاره کړي دي. خو طالب چارواکي دا راپورونه ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د بل هر وخت په پرتله ښه شوی او ښځو په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او یو لوی لامل د بشری حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوقو سرغړونه ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشری ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشری مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 2.9 میلیون ته رسیدلی دی. ډیری خلک د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله هڅه کوي له هیواد څخه وتښتي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
شپږ بجې او 10 دقیقې دی. د لندو خبرونو وخت رسیدلی. تر خبرونو وروسته د میرمنو پروګرام نیمنړی اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 80,000 افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې ده. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل د نغدو پیسو مرسته میاندو او پلرونو ته امکان برابروي چې هر هغه څه چې ماشومان او کورنۍ ورته اړتیا لري واخلي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا دوی د روان 2023 په لومړۍ نیمایي کې تر 80,000 ډیرو اړو افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې څو د کور ضروري شیان پرې واخلي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د مخالف جبهې مشر احمد مسعود د روسي د دوما یا ولسی جرګې د روسي عدالت ګوند فراکمسیون له رئیس سرګی میرونوف سره کتلی دی. د روسي سرچینو په باور د ملي مقاومت جبهې مشر د روسي د عدالت ګوند له مشر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د روسي د عدالت ګوند مشر او د دوما د فراکسیون رئیس میرونوف وویل چې روسیه د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا خپلواکۍ او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. د ملي مقاومت چپی روسیې ته د احمد مسعود د سفر په اړه سندي ویلي. د طالبانو د حکومت تکړوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 1200 افغان کډوال په خپل خوښه یا په زور افغانستان ته راګرځي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د رواني سنبلې له لومړۍ تر اوومې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون ویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو د حق موضوع تعقیبوي. رئیسی چې به خبري غونډې ته شخیده وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومي خبري او تعقیبي ناشتي سبب شوی چې افغانستان ته د ایران پلاوی لاشي او د هلمند سیند د اوبو اندازه لنشتي وویني. د بریتانیا د هوایي ترافیک په سیستم کې د تخنیکی ستونزې له کبله د غیوات الوتنې له خنډ سره مخامخ شوې دي. د بریتانیا حکومت پرون ویل چې د هوایي شرکتونو په همکارۍ هڅه کوي چې هغه مسافر ژر بیرته خپل هیواد ته راولي چې په هوایي ترافیک سیستم کې د رامنځته شوې خنډ له کبله په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې بند پاتې دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زموږ د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تر دې هدف ورو دي سالاتونه روان درغلي دي چې خپل ځان به موهه وخت به خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیدم.
نوی کډواله شوی افغان میرمن شمله واچې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په دې ربیا میرمنې له ژور خپګان سره څړول مقابله وکړي.
خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړیم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول اندې واچو.
دروانی لومړنی برخه د ډاکټرانو په خبره کې چې خپګان مو ل دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکړي د ژوند هغه چارې چې په خامو خوښي دلی خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غوړي په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتوالی یا هم کموالی راغلی وي ل نورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږئ غواړئ وژړئ هر څه منفي ګڼئ په بدن کې د داسې درد احساس کوئ چې مشخص کولی نشئ دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دې ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان یې شکول د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و
څه د کورنۍ مشکلاتی څه غریبي شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې در بدري شو ټول خلک چا خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود بسر بسر نوشته شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسېم دغسې هر څه چې وکړم هر څه خبرې وکړم ویل وکړم هېڅ ښه کېږي نه هېڅ دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هېڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان وهم اخرې ورته کوم اته تر دې هدا پر دې سالتونه م روان درغلي دي چې خپل ځان به موهه چې ډېر قار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو بېخته به مې خپل شکول یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت همدې دینه هم خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاوتریخوالی بیکاري بېوزلي په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زر د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زر د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوې خبر اورو مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د تیرو لحاظو نه چې دي په ډیپریشن کې دي مثلا بعض د کورنۍ د لحاظه بعض د پانتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله ما کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغی ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیپریشن طرف ته بوزي یعنی د خپل طبیعي حق ته خستل کیږي نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوری وي دو ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپله یو دلیل یې دی د دوشانو
مینه حسنزی چې د پانځم مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کیږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نووسی د درې منړې هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکیچونه هم شته. په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفتار ملک کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید وارزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله دمګړې د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوښته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابته کړه چې ښځې تل نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضي باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزو مشکلاتونه سي دوی په وړاندې دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال وته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه زموږ صحت هم د لاسه ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سره بیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولنه هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسي ګل خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړي وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنی
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکي داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم، یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې همغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیه کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامیگی آبادیگی دا زیره با پا ما ده قبر پسر کهی.
بله.
دا دیره سخته. سخته ده.
بله. ز پویگم چه کلا ناکلا زینی پختنی اغا دردونه تازه کهوی چه هغه دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه کهگی. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولی شم، زه تر هغې ژوندی وم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ. او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده
اوسم. اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اختر شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي، او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو، او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو، او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو، او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو، او د یوې امیدواره راتلونکې په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي، او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي، او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو، او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري، او د ژوند نه یې بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیا یې نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او دیدنه متاسفانه چې بداسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی، کثیر ته پروسانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي یا وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ یې متاسفانه چې د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خپګان لامیلونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خپګان اوساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو ته موږ تاسو متوجي شو او دغه سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیره خو خبرو ته اشاره وکړه، که دا اوس راتوي چې موږ څنګه په او کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفیگرا خوی لری او دوی طولنیز خوی نلری، دوی کوشش کوي چې تنها اوسیږي، او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولی وي، او حتی مثبت گرا انسان سره هم دوی منفیگرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کوي، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نه شي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی، هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نه شي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي ما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی، داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي، نو د فشار خونی هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وزي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیاخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې آخري هغه دی، یعنی هغه حل دی، او د ډاکټر سبان هم زما د هیله ده خواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم او د غهیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري، عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د جوار خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور دی، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي، دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې پنځوس زره کلمې خاطرې تالیفوي، اتیا فیصده د دې خاطرو او کلمو منفي دي او شل فیصده د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرا دی. عموما انسان په ترینینګ باندې کولی شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپله سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغې وسوسې نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنة والناس، کله انسي شیطانان او کله جیني شیطانان راځي، او بعضې خبرې مو تاسو ته کوي په سینه کې مو تاسو ته وسوسه پیدا کیږي. درې آسماني مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسایل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی درونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خفګانه، لومړی معالج دی خپله دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه ښه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري، بعضې اغېز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولی شي چې خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خفګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خفګانو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خفګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او له هغه سره ښه چلند ډېر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمېره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمېره ده 00420211401. تر بیا ښه وخت ولری. الله مو مال او ملګری.
ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا جانم جان ماتم کو بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زر